ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم پایله دې سات په خبرونو کو ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ول د تهران پر ضد ډیرو قوي انتخابونو په اړه غور کوي. تهران وایي چې له متحدو ایالاتونو سره خبرو اترو او یا جګړې دواړو ته چمتو ده. دا څرګندونه داسې مهال شوې چې راپورونه د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر وړاندې د سخت او تاوتریخوالي ډکو ځپلو په ترڅ کې د سلګونو او ښایي زرګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترامپ د جنوري په 11 نه وخت د ایر فورس 1 الوتکه کې خبر اعلان ته وویل د امریکا پاوز په ایران کې د بیلابیلو انتخابونو څېړنه کوي څو د اعتراض کوونکو ملاتړ وکړي. دا خبرې د هغو نتایج شو راپورونو په ترڅ کې شوې چې وایي د دغو اعتراضونو په ترڅ کې له 500 څخه زیات کسان وژل شوي او د بشري حقوقو ځینې ډلې وایي چې د وژل شو شمېر ښایي له دې څو چنده زیات وي. د بشري حقوقو د فعالانو د خبري اورګان هیرانا د راپور لمخې په ایران کې د 13 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 544 کسان وژل شوي، 469 وژل شوي ایراني مظاهره چان او 40 نور حکومتي ځواکونه خودل شوي دي. هیرانا د ایرانی فعالانو امریکا میشته خبری سازمان دی. د دې سازمان په خبره له 1000 زیات کسان نیول شوي هم دي. لدې چې په ایران کې نن د 4 ورځې په مخ انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې له خنډ سره مخ دي، د مرګ ژوبلو او نیول شوو کسانو شمیر په خپل واکه توګه نشي تاییدېدلی. اعتراضونه د ایران د 10 ولایتونو په 168 ښارونو او ښارګوټو کې روان دي. یو شمیر افغان متقاعدین وایي چې د تقاعد ترلاسه کولو لپاره آنلاین لیکنې دوی ته لا ستونزې پیدا کړې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل ډیری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. د طالبان د حکومت د مالیه وزارت د دې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې ټول متقاعدین باید خپل تقاعدي پیسو د ترلاسه کولو لپاره په آنلاین بڼه له یوې نوې انټرنیټي آدرس نوبت واخلي. د وزارت ټینګار کړی چې د تقاعدۍ د ترلاسه کولو لپاره نور حضوري نوملیکنه نه کوي. د طالبانو د مالی وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو تادیه په 10 ادارو او 15 پړاوونو کې پیل شوی چې د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد لپاره وړ پیژندل شوي دي. هند او جرمنی غواړي د دفاعي صنعت په برخه کې خپل ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. دا خبره د هند صدر اعظم نریندرا مودی د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې وکړه چې د جرمنی صدر اعظم فریدریش مرتس په خپل ټاټوبي ګجرات کې میلمه کړی و. مرتس وویل برلین هم له نوي ډیلي سره د امنیتي همکاریو نږدې کېدل غواړي چې پکې د دواړو هیوادونو د دفاعي صنایعو ترمنځ ژور همکاري شامله ده څو د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د روسیې پر دودیز انحصار د هند تکیه کمه شي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې مرتس هند ته په 2 ورځنی سفر تللی چې هغه د میل میاشت رئیس چې نوموړي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې آسیا ته دی هغه لومړی سفر دی. دا سفر همدارنګه د اروپایي ټولنې او هند له سرمشریزې چې دواړه د آزاد سوداګرۍ پر تړون کار کوي 2 اونۍ مخکې ترسره کیږي. د هند او جرمني د مشرانو تر کتنې وروسته یو شمېر تړونونه او ګډې اعلامیې اعلان شو چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ زیاتول دي. په اوس وخت کې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ کچه 50 میلیارد ډالرو ته رسیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې یو شمیر افغان سوداګر وایي د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هره ورځ دوی ته ډیر زیان رسیږي.
کومه مشکلات په ایران کې جوړ شوي دي؟ موږ د مالونو د لپاره غټه صدمه ده چې د ملن تازه میوې د سفتخانې نه بریږي او هغومره زیات مقاومت نه لري.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت لخوا د تقاعد د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د آنلاین نوملیکنې د اعلان په غبرګون کې یو شمېر متقاعدین وایي دې بهیر د دوی د تقاعد ترلاسه کولو پروسه لا پیچلې کړې ده.
اول خپل نسم کولای آنلاین ولی مشکل ده، مجبور شي خپل لور ته یا خپل وراره ته یا بیگانه ته باید زه مراجعه وکم.
د طالبانو عدلی وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د ځینو بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي، خو یو شمېر افغانان وایي دا بنسټونه د خلکو په لاس نیوي کې مهم دي او د تړل کېدو پر ځای باید سمه کړنلاره ورته ټاکل شوې وای.
حکومت د دفتري بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي او طریقه دې ورته منځته کړي، ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې سلګونه غریبو کورنۍ سره مرستې کولې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري کې د خبرونو تر پای سره ملګرتیا وکړي. د زینو نور موضوعاتو په اړه هم راپورونه او مطالب لرو. خو رازود خبرونه لومړی موضوع ته یو شمیر افغان سوداګر وایي د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالي زیانونو سره مخ دي. یو شمیر دغو سوداګرو نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته صادریږي او دغه راز په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شوي له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
نقیب الله قلندری چې له ایران د فابریکو د خامو موادو په ګډون د ټایرونو او موبلایلو یو واردون کې افغان سوداګر دی وایي په هغه هیواد کې د وروستۍ اعتراضونو دوام د دې لامل شوی چې د دوی مالونه د ایران په بندرونو کې بند پاتې شي. هغه دوشنبه د جنوري په 12 ازادي راډیو ته وویل چې له دې امله هر ورځ ورته درانه مالی زیانونه اوړي.
د همدغه اعتراضونو او جنجالونو له امله چې په ایران کې رامنځته شوي زموږ مالونه په بندر عباس کې بند پاتې دي چې پکې ټایرونه او موبایل بار دي. دغه د خامو موادو سلګونه کانټینر د امام خمیني په بندر کې ولاړ پاتې دي. بلې شکه زیانونه ډېر دي ځکه پر مالونو د ډمبرج او جریمه راځي. شخصا زموږ شاوخوا 200 کانټینرونه بند پاتې دي او اندېښنه مو بېحده زیاته ده.
د تازه میوی یو بل افغان سوداګر چې د مهال د افغانستان منی او انار د ایران لاله هند ته صادروي هم ورته شکایت لري.
کومه مشکلات چې په ایران کې جوړ شوی دی د منی د موادونو د لپاره غټه صدمه ده چې د منی د مالونو د میوی تازه میوی د سفتخانې نه بوري او هم رضایت مقاومت نه لري. دا چې د ورځې تیریږي هلته خو روزانه په منی باندې لس 15000 افغانۍ د مرچ د سفتخانې د ترانسپورټ راځي او نور هم مالونه کمزوري کېږي خرابېږي.
په ایران کې د دغه لاریونونو له امله اوس مهال ټلیفوني او انټرنیټي شبکې هم غیر فعال شوي دي چې دې چارې هم د افغان سوداګرو پر راکړه ورکړه منفي اغیز کړي. حاجي بشیر چې له ایران تازه سبزي واردوي ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون او انټرنیټ د پرې کېدلو له امله له څو ورځو راهیسې د خپلو مالونو د بارګیرۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شوي له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي. دغه لاریونونو نه یوازې افغان سوداګر بلکې هلته میشت افغان کډوال هم لګڼو ستونزو سره مخ کړي. همدارز یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې اوسي وایي چې له دې وضعیت څخه سخت اندېښمن دي او زیاتوي چې په ایران کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدل د دې لامل شوی چې خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې شي. د ایران په بیلابیلو بندرونو کې داسې مهال افغان سوداګر د مالونو د درېدو خبره کوي چې اوس مهال له پاکستان سره هر ډول سوداګریزي اړیکې بندې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې درې میاشتې مخکې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د رامنځته شویو نښتو له امله تړل شوې لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
د افغان سوداګرو د اندېښنو په باب مو واورېدل. بیا هم د ایران په موضوع کې تمکیږ وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړل چې دی د تهران پر ضد ډېرو قوي انتخابونو په اړه غور کوي. تهران وایي چې له متحدو ایالتونو سره خبرو اترو او یا جګړې دواړو ته چمتو دی. دا څرګندونې داسې مهال کې کیږي چې راپورونه د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر وړاندې د سخت او تاوتریخوالي ډک ځپلو په ترڅ کې د سلګونو او ښایي زرګونو کسانو وجل کېدو خبر ورکوي. د بشري حقوقو د فعالانو د خبري ارګان هیرانا د راپور له مخې په ایران کې د تیرو 15 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 544 کسان وژل شوي، 406 نوي وژل شوي ایراني اعتراض کوونکي او 84 نور د حکومتي ځواکونو غړي خودل شوي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د اعتراض کوونکو له ځپلو دي لاس واخلي. نور په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنر فولکل تورک په یو اعلامیه کې په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي د کار اخیستو او په ټول هیواد کې د انټرنیټ د پرې کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. هغه د نړیوالو قوانینو له مخې د سولهییز اعتراض حق ته په اشاره وویل د ټولو مرګونو پیښو په اړه باید بیړنۍ خپلواکي او شفافې څیړنې وشي. د بشري حقوقو د هر ډول سرغړونې له عاملانو سره باید د نړیوالو معیارونو او اصولو له مخې محاسبه وشي. نموړي په درست ایران کې د انټرنیټ پر چاو کېدا د بیان ازادي خلاف او معلوماتو ته د لاسرسي خند وبالا او ویبل دا کار د هغو کسانو پر فعالیت منفي اغیز کوي چې د بشري حقوقو سرغړونې مستند دي. همدارس د ضروری او بیړنیو خدماتو لاسرسي هم اغیزمنوي. د پنځشنبه ماښام راهیسی په ایران کې انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ ډول پرې شوې دي. همدارس د بشري حقوقو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار ادارې هم د جمعه په ورځ د ایراني معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د دوړو بنسټونو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکو د 2015 کال د دسمبر له 28 راهیسې په ټول هیواد کې په خونړي ډول معترضان ځپلي چې په کې د امنیتي ځواکونو له لوري د زور او وسلو ناقانونه کارول او پراخیو خپلسري نیونې شامل دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د سپایي پاسداران او پولیسو په ګډون امنیتي ځواکونو په غیر قانوني ډول له ټوپکونو، چرایي وسلو او اوبوشینونکو موټرو اوشکې بهیونکې ګاز او وهلو ټکولو څخه کار اخیستی تر څو زیاتره سوله ییز معترضان ټیټ پرک وبیروي او مجازات کړي. د بشر نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار سازمان زیاته کړي د ایران خلک چې په زړورتیا د لسیزو ځپنې په وړاندې خپل غوسه څرګندوي او اساسي بدلونونه غواړي یو ځل بیا له داسې خونړي چلند سره مخامخ دي چې پکې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول پر معترضانو ډزې کوي، هغوی نیسي او وحي ټکوي. د بشر نړیوال سازمان په جلا اعلامیه کې د ایران د انټرنیټ پرې کېدل د حکومت حسب للی چې د معترضانو په وړاندې د خونړۍ ځپنې کچه پټه کړي او دا اقدام غندلې دي. په اعلامیه کې راغلی چې د انټرنیټ پرې کېدل یو بشپړ قصدي اقدام دی او دا حالت د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو مخنیسي، لکه د امنیتي ځواکونو له لوري ناقانونه وژنې او د دغو دولتي جرمونو لپاره د معافیت دوام تلاره هواروي. د بشري نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو د شمیر د زیاتیدو په اړه د راپورونو په یادولو سره په نړیواله کچه د بیړنیو ډیپلوماټیکو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې د انټرنیټ د پرې کېدو تر سیوري لاندې چې امنیتي ځواکونو ته د سرغړونو لپاره پوش برابروي د لا ډیرو وینو تویدو خطر شته. سره له دې چې بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې، خو د ایران د حکومت چارواکو خپل ګواښونه لا زیات کړي دي. د تسنیم ټلګرامي چینل او د ایران دولتي رسنۍ چې له ایران څخه بهر هم لاسرسي ورتشته په پراخه کچه د اعتراضونو تصویرونه خبروي او د بلوان امنی ورانکاری او د پوزیا او امنیتي ځواکونو د شهادت یادونه کوي. د سپایي پاسداران استخباراتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې وضعیت دوام د منلو نه دی. د ایران د استخباراتو وزارت هم له خلکو غوښتي چې هغه کسان وروپیژني چې دوی د امریکا او سیهونستي رژیم اجیر ترهګر او رانکاران بولي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت لخوا د تقاعد حقونو تر لاسه کولو لپاره د انلاین نوملیکنې د اعلان په غبرګون کې یو شمېر متقاعدین وایي د بهیر د دوی د تقاعد تر لاسه کولو پروسه لا پیچلې کړې ده. یو شمېر دغو متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل ډېری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ رسای لري. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د تقاعد حقوق ترلاسه کولو لپاره آنلاین نوملیکنه دا پروسه نور هم پیچلې کړې ده. دوی ازادي رادیو ته وویل چې ډیری له نوې ټکنالوژۍ سره په بشپړ ډول بلد نه دي او انټرنیټ ته هم لاسرسی نه لري. له دې ډلې محمد اتل ازادي رادیو ته وویل چې دوی باید د نوملیکنې پروسې بشپړولو لپاره په نورو تکیه وکړي چې دا موضوع د دوی اندېښنه او روحي فشار زیاتوي.
ډیر خلک دي دغه فکر کوي چې په تم دیو لکه شپږ زره خلکو کې امکان لري چې زیاده 5000 3000 سلوزر نه پر پدبان دي مفاهیم چې په کار باندې دی آنلاین باندې هغه شي حاضر شي. اما اول ز خپل نسم کولای آنلاین ولی مشکل ده مجبور شي خپل لور ته یا خپل وراره ته یا بیگانه ته باید زه مراجعه وکړم چې وروره د خدای د پلاس خو ځاغه پلاس هغه دما هغه ورقیاس په هغه وزارت مالی سره په عملې لوري اعتبار ونیسه چې زما نوبت څنګه وخی دا یما ورقه سره خلاصېږي دا ډېر مشکلات زه خلیر د واقعیت سره.
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله مند دی چې دا بهیر ساده سي.
امی امکان نه درې نما کې د کابل سیم د 24 ساعت 12 ساعت برقدار
دا ممکنه نه ده. موږ چې په کابل کې یو په 24 ساعتونو کې 12 ساعت برېښنا لرو. په ولسوالیو او ولایتونو کې دا اسانتیاوې ډېرې محدودې دي. مثلا څوک چې په سرپل یا تخار بدخشان یا هلمند او اروزګان کې دي انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. ټول متقاعدین پر انګلیسي نه پوهېږي. ویبپاڼه څنګه ومومي؟ د متقاعدینو عمر له 15 تر 30 کلونو پورې دی. ټول یې له عصري ټکنالوژۍ سره بلد نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت د شنبې په ورځ د جدي په 20 د یوې خبر پاڼې په خپرولو په افغانستان کې له ټولو متقاعدینو وغوښتل چې د خپل تقاعد حقوقو ترلاسه کولو لپاره د نوبت د نوبت لپاره د نوې انټرنیټي ادرس د لارې نوملیکنه وکړي. د وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له دې وروسته به نوملیکنه په حضوري ډول نه بلکې آنلاین به ترسره کیږي. په بیان کې ویل شوی چې د دې اقدام هدف د وخت ضایع مخنیوي او په پروسه کې د شفافیت ډاډمنول دي. هممهاله یو شمېر افغان متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل د نوې پروګرام لپاره د اعلان شوي ویبسایټ ادرس د لاسرسي وړ نه ده او دوی د نوملیکنې پاڼې ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت 3 اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو ورکړه په 150 ادارو او 15 پړاوونو کې پیل شوې. د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکو د تقاعد حقوقو لپاره ور پیژندل شوي او یو شمېر ته یې دا معاشونه ورکړل شوي هم دي. خو د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي چې میندو او پلرونو یې د نوملیکنې او حقوقو ترلاسه کولو هڅه کړې خورا ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. د کندز ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د خپل متقاعد پلار په اړه ازادي راډیو ته وویل
کورا می تایمرایل کرده بودن مگه د اخر ما حساب و کتاب بیچاره خودشان باقی برآمده بودن.
دوی همدا پړاوونه بشپړ کړل خو اخر کی باقی را وتل. ورته ویلی و چې موږ د دولت حق در بخو او خدای پامان دا بهیر یوازې د ځینو متقاعدینو د غږ غلي کولو لپاره دی چې لاریونونه به کول او غوښتل یې چې خپل حقونه ترلاسه کړي.
د کابل ښاری وی اوسیدونکي چې دې هم نو غوښتل نو می راپور کې خبر سي او مور متقاعده ده وویل
دا می 4 سال خونه گرفتم از این بابا دم تقاعد نمیدشان
په دې څلورو کلونو کې تقاعد نه دی اخیستی. تر دې وروسته یې هم نوبت کوي. دا دولت وایي چې تاسو یو مستحق نه یاست. مخکې مو هم ترلاسه کړی او ستاسو حق پوره شوی او تاسو واته د دولت پوره وړی او ورته نور خبرې کوي. یعنی چا چې کلونه د دولت خدمت کړی وي نور هیڅ دي.
د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې په نوي پیل شوي بهیر کې د متقاعدینو لویه برخه د حقوقو لپاره مستحق نه دي پیژندل شوي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمېر له 1,00,000 څخه ډېر دی. د طالبانو حکومت د مالیه وزارت روان کال په سنبله میاشت کې اعلان وکړ چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق به د منظم مهالویش پر بنسټ او د تقاعد ځانګړې محکمې او اړوندو څانګو سره په همغږۍ د ګډ مرکز له لارې او پروسیجرونو له بشپړېدو وروسته ورکړل سي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 1403 کال په منی کې د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو د معاشونو مسله محکمو ته راجع کړه او وی ویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد حقوقو د ثابتولو لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي. خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې هغه مهال ویلي و چې متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره عریضه وکړي او پر محکمو سرګردانه وګرځي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د یو شمېر بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي دي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې په تیرو 2 میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو 10 خیریه بنسټونو 1 شورا یو سازمان فعالیتونه ارزولي خو د غیر قانوني فعالیت له امله د دوی له ډلې د یو سازمان 1 شورا او 3 ټولنو دفترونه بند شوي دي. که څه هم په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت عدلی وزیر په یو مرکه کې په افغانستان کې پر خیریه ټولنو د مالی فساد لامل د فشار راوستو خبره کړې و. یو شمیر بی وزلی افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي، ځکه د دوی په خبره دغه ټولنو له لارې سلګونه بې وزلو کورنیو سره مرسته کېږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د عدلی وزارت وایي چې په کابل کې د یو سازمان یوې شورا او درې ټولنو دفترونه تړلی دي. د دې وزارت یو بیان کې چې یک شنبه د جنوري په 11مه پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی ویلي چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د 29 ټولنو 11 خیریه بنسټونو یوې شورا او یو سازمان فعالیتونه ارزولي او د ناقانونه فعالیتونو له امله د ځینو دفترونه مهر لا کړی دي. د بیان له مخې د دې وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو د ریاست د څار کمیټې د ټولنو او خیریه بنسټونو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې خپل فعالیتونه د طالبانو د ادارې له اصولو او تګلارو سره سم پر مخ یوسي او د خپلو فعالیتونو راپورونه دوی ته وړاندې کړي. که څه هم په بیان کې د تړل شویو بنسټونو او ټولنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي او دای هم نه د مشخصه کړي چې دا بنسټونه کورنۍ دي که بهرني، خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د عدلي وزیر په یو مرکه کې د مالی فساد لامل په خیریه ټولنو د فشار دراوستلو خبره کړې و. نوموړي دا هم ویلي و چې آن د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلین د دوی له اجازې پرته له خپلو بانکي حسابونو پیسې هم نشي ویستلی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت د دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي، ځکه د دوی په خبره د دغو ټولنو له لارې سلګونه بېوزله کورنیو ته خیر رسیږي. د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ یو اوسیدونکي تازه ګل ازادي راډیو ته وویل
نن خبره دا ده چې حکومت د خیریه بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي، یو طریقه دې ورته منځته کړي، ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې مثلا سلګونه غریبو کورنیو سره مرسته
محمد حلی بیوزلی او بیکاری زیاتیږي او دا چې د بهرنیو موسساتو مرستې هم پرې بندې شوې دي.
بیکاری چې دا ډیره زیاته ده، کار روزګار نشته دی، هر ورځ ګرځو ښار ته ځو چوک کې، نو کاروبار نشته دی. یوازینی لارې چې مخکې به موږ سره کومکونه کول هغه موسساتو خیریه بنسټونو
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د پراخه بیکاري او بېوزلۍ راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 13 ډسمبر په 13مه خبرداری ورکړ چې په 2018 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې ویل شوي و چې افغانستان به په 2018 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. یادول وړ ده چې د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې هم د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د درې خیریه ټولنو ګډون د 15 بیلابیلو بنسټونو دفترونه د دوی په خبره د ناقانونه فعالیتونو لامل تړلی، خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان له دوی سره په سیاسي چلن تورن کړي او ادعا یې کړي چې د طالبانو د عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړم چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغان خبریالي ناظر رشیدی کورونه دا کوي چې هغه طالبانو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده. د نوموړي خور ازادي راډیو ته ویل چې هغه د تیرې سیشن بې پورس په کندوز کې د طالبانو سیمه ایزې ادارې ونیوله، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي او نه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمېر سازمانونو د ناظر رشیدی نیول غندلی او د هغې د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
افغان خبریالی ناظره رشیدی چې مخکې د نیولو خبرونه خپاره شوې کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو په زندان کې له هغې سره د یوې مجرمې په څیر چلند کیږي. د نادره رشیدی خور حجری یک شنبه د جنوري 11 ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د نوموړي لاسونه تړل شوی او په کندوز کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې لسخت زورونه سره مخ ده.
خبري ازش نه بود
پړې کوم خبر نه و. مور مې د هغه د پیدا کېدو لپاره لکوره وتلې و. بل اخرې پیدا کړ طالبانو له هغه ګوتې لګولې وي او نوم یې تر اخیسته و او یوازې د وی د دقیقې لپاره یې مخور ورته خوتلې و. په ډیر بد وضعیت کې هغه زنجیر بنده خړې و. مور مې چې هغه حال کتلې اوسې وضعیت ډیر خراب دی.
مادرم دیدم مادرم وضعیت خیلی خراب شده بود.
نوموړي ویل چې نادره رشیدی د دوی د کورنۍ یوازینې نفقه پیدا کوونکې او په کندوز کې د یو شمیر سیمه ییزو رسنیو سره همکار و چې د جنوري په شپږمه د یوې ټلیفوني اړیکې نه وروسته له کوره ووته وروسته د طالبانو د حکومت له لوري ونیول شو. د طالبانو حکومت تر اوسه د هغې د نیولو په اړه رسمن سندي ویلي او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي له دې وړاندې په وار وار ویلي چې هیڅ خبریال د هغه د کار له امله نه دی نیول شوی. په ورته وخت کې د خبر اعلان او رسنۍ ملاتړ یو شمیر سازمانونو د نادره رشیدی نیول غندلی او د هغې د سم دستي خوشحالي دوه غوښتنې کړي. یک شنبه د جنوري 11 د رسنۍ ملاتړ ادارې نه په جلاوطنۍ کې په یو اعلامیه کې د نیول شوی خبریال د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو نادره رشیدی خوشی کړي. په اعلامیه کې چې یو کاپی ازادي راډیو سره شریک شوی ویل شوی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته په منځني ډول د میاشتې شپږ خبریالان نیول شوی چې یو شمېر خوشي شوی او د ځینو برخلیک لا هم نامعلوم دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان امسو شنبه د جنوري 11 په خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو نه لقید او شرط پرته د نادره رشیدی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې طالبان دې د هغې د نیولو او توقیف دلیلونه بیان کړي او د خزینه افغان خبریالانو امنیت او بنسټیز حقونو ته درناوی دې ډاډمن کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د خبریالانو نیول ډارول او خاموشه کول د بیان له ازادۍ ښکاره سرغړونه ده او باید سمدلاسه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالانو چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا توقیف شوی وای چې د توقیف او شکنجې له تجربې وروسته دوی نور نشي کولای خپل ژورنالیستیک فعالیتونو ته دوام ورکړي. لډلې یوې خبریالې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکارۍ په تور نیول شوی و داسې مهال چې هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره یې همکاري نه درلوده.
په ټوله کې د طالبانو زندانونه ډېر ویرونکي دي. هلته په وحشیانه ډول له زندانیانو سره سلوک کیږي، سخته شکنجه ورکول کیږي. ان کله چې له زندانه ووځي هم بیا دې هم هغه بدې خاطرې له ذهنه نه ووځي. اوس نشم کولای چې آزادانه ډول بیرون وګرځم. مخکې مې هم ویره وه، خو اوس د دې له امله چې بیا ونه نیول شم او څلوېښتم ریاست ته مې بیا یونیسي، ویره مې دوه برابره زیاته شوې ده.
دا به داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبر اعلانو مرکز د تیر 2015 کال د ډسمبر په وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په دې کال کې د 34 خبر اعلانو د نیولو په ګډون د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو لږ تر لږه 215 قضیې ثبت شوي چې 15 خبر اعلان لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو د ملاتړ کوونکو سازمانونو لوري د بیان آزادۍ نه د سرغړونو په تور تورن شوی. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان آزادۍ او د خبریالانو حقوقو تجمن دي، خو د دوی د غیدا خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو ته د منلو وړ نه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پنبه چی دی داغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه لاسلیک ورسره وکړي، ځکه دا زموږ د پنبه قیمت ډیر ټیټ دی، ډیر کم دی، ځکه دا درې کاله و اخوا ته دا پنبه دلته چې موږ خرڅوله دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1514 تر 1200 کم نرخ، اوس په 1000 افغانۍ دی. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود را نیوس انبار را نیوس یوه ګونی انبار په 15,000 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دي په داخلګه یا اړه یې په ټکټرانو یې جوړي په 6,000 کالدار یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی. نو دا خلګه ډېر تنګ دی، ډېر په عذاب دی.
السلام علیکم.
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښهیي. مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فری ہلا چی ټول جوړ ډوغ سیات مند یاست. شرغ لاس د یو لسم ټولګي وسوار لسم وسته. نن ورځ راځو د بشمزی حیوانات ډلبندی کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو چې په تل وست کې موږ د ارتروپودا کم دغه شوه ژوندی موجودات چې هغه ځانګړتیاوې عمومي وپیژندلې او د هغه څخه مو کلک بوټی کې هم ویل چې په هغوی کې مختلف ډولونه وویل. همدارنګه حشرات مو هم وویل چې په حشرات کې ماشه ورژ همدارنګه د وریشمو چنجۍ دا ټوله مشتسی وپیژندل او زموکړل. انشاءالله چې په تیر لوست کې تاسې هیڅ کوم مشکل ونه لرئ. نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دوی کې کوم ژوندي موجودات شامل دي. زموږ استاد چې درس به د یو څلورمې صفې څخه بیا تر یو څلور اتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو انکبوتیان چې دي. انکبوتیان موږ وایو له لاتیني له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوي دي چې ارکنی په معنا د غني ده او همدارنګه او چې دی هغه د په معنا د ورته ده چې یعنی دا کوم ژوندي موجودات چې دی دوی کوم غني چې دی هغو ته ورته جوړښت لري او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي او دوی په مختلفو برخو کې ده مځکه پیدا کیږي او چې د هغو ډلو څخه موږ مثال وایو غونډلان دي، کنادا د ویشتانو د بیخ، کنادا لړمان دي، همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړښتونه دي چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی شي چې په خپل زهرو سره کوم ژوندي موجودات ته چې دی هغو ته د مثال د انسانانو کوم د وینې سره چې کله د دوی زهر یو ځای کېږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي. ورپسې راځو د انکبوتیانو کوم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو. د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت ته. د دې چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري چې سفالو ټراکس دی چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویل چې د دې سر او سینې چې په یوه برخه کې سره یو ځای یې او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم، تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي. همدارنګه ورپسې راځو پښې. دوی چې دی اته د پښې لري چې دا د دوی مثال تر ټولو سرګند ځانګړتیا ده او پښې څخه چې دوی د حرکت ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري. انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کوم شیان چې دی هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو لپاره فرق لري. ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دي. ځینې یې سترګې لري مګر نشي کولی چې شی سم وویني. ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې دی د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري چې هغه د نور ژوندي موجودات لپاره خطرناک کېدلی سي. زهر چې دی د ښکار فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي چې د کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی سي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي. پوټکی اچوي چې دا غل عمل د دوی کم پټک چدي د وخت په تیرې دو سره تغیر خوري او همدارنګ د دوی تنفس چدي د تنفسي سیستم چدي هغه کتاب ته ورته د سوج هوایي نلونه لري چې دا هغه په واسطه دي چې کی تنفس کولای شي او اطراح چدي د جوړه مالپیګي ټيبونو په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدي چې هغه په واسطه خپل اطراح چي کی د اطراح عملیه سرته رسي همدارنګ په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټي لري د عصبي غوټي لري چې دا د دوی سره مثال کوم حصي غړي چې دی لري په هغه کې مرسته کوي او په دې کې هم ځینې دوی چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دې کې ځینې مختلف دي ځینې چې دی یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي او زیاتره هګۍ پکښې کې اچوي او ځینې چې دی ښکار کوونکي دي مثال یو شمېر چې دی په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي او د دې کم تنفسي اغم او اله چې مثال کتاب ته ته سوجو پاسته سیستم مختزي همدارنګه د بدن د دکلک پوټکی په واسطه پوشاسه وې چې دا د دوی د بدن شکی ساتنه کوي د وچه دوسخه او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیر دوسه او په دې کې ځینې چې دی موږ وایو چې یوازې ژوند کوي هغه زاله جوړون کوي چې دغه انکبوتیان چې دی لکه مثال د ورېښمو تولیدولو ورتیا لري چې زالي جوړوي او ښکار نسی ور باندې او دوی دي زين توله غوش ډېرې غوش خورون کې دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي انکبوتیان چې دي هغه ډېری ځنګړتیاوي لري مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبيعي کوسټم کې مهم ګټ لري لکه د خوراک زنجیر مهمه برخه ده ځکه چې د نور حیوانات لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي همدارنګه د زهرو کاریدنه چې ده د زهرو څخه په طبي څېړنو کې کار ورسخه خستل کیږي چې دا کوم انکبوتیان چې دی هغه مختلف ډولونه لري مثال خبري غنه چې ده هغه مختلف جوړښت لري د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایی زنجیر کې چې مثال دوی بدن چې دی هغه د سر سینې او برخ څخه جوړ شوی دی چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده یعنی سفالو ټراکس دی او همدارنګ دوی چې دی په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخه کې ژوند کوي او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفال ټراکس برخه چې ده هغه د ګید سره د یو نریم لا په واسه چې سوي ده وصل کیږي او د دوی د لیدو هیڅ چې دی ډیر قوی دي ځکه چې دوی کې ځینی مثال اته سترګې لري او ځینی هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولای شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دی غاښونه لري چې د منګولي وجود لري چې دغه په واسطه د کوز خپل ښکار په سیده سره ونیسي او پر هغه باندې حمله وکړي او کولای شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان جوړند کې او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړشتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي چې مثال د ښځینه چې هغه په معلومدار ډول سره معلومیږي ته پیر ورڅ کولای شي ورپسې رازو لړم ته لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو انکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري لړم چې دی موجوا یو خپل پزان کې مختلفه ځنګړتیاوي لري او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده همدارنګ د نس او گی د نس یا گیډ برخه ده او لکه په شی وجود لري د سر سینې برخه ته راځو دوی چې دي د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال د په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري او سترګې چې دي دوه مرکزی سترګې دي او څو کوچني دا سترګې لري چې مثال د دې سترګې مطلب دا کوم محدود سترګې چې هم لري خو بیا هم دینس کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني او دی چې د پنجو په څیر جوړشتونه دی چې د شکان نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي، او خوله چې د هغه د شکار مایاتو د مثال نیولو لپاره او په خپل شکار کې د زهرو سوول لپاره هم ورڅخه دی چې کی استفاده کوي، او د شکار د ټوټه کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې د نس برخه هم یا د دې برخه چې د هغه مجوایو مخکینی برخه ده، شاته برخه ده، چې په مخکینی برخه کې چې د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دی، تنفسي سیستم دی، هغه وجود لري، او په شاته برخه کې چې د هغه د لکۍ اصلي بنسټ دی چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده. د لکۍ په برخه کې چې دی د بدن ورستی برخه ده، او دا هم مثال په دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه سره هم هضمي سیستم تیریږي، نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري، او دوی چې دی اوږد او څو بند لري چې اخیرنی بند چې دی تقریبا موږ وایو لکه چې د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د 3-4-5-6 کړي په پزان کې لري، او دغه رقم لکه چې ده هغه مثال 5-6 دغونه لکه جوړ دغه لري بندونه خپل پزان کې لري چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د شکار د فلش کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګ دوی چې دی اته ګډی پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورسخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي، دوی اول لومړی راول دغه کم حصي ځواکونه چي دي د خپل حصي جوړشتونو په مرسته د ځمکې ساده جديدل د هوا حرکت احساسوي چې په دې سره دوی کولی خپل شکار په نشکري او معلومي کې چې دوی عموما د شپې د خوا فعال وي، د ورځ د خوا د ډبرو لاندې د خپل ژوند مختوري د شپې د خوا راشکاره کیږي، او اشرات انګب مثال نورا کبوتیان او کوچنی حیوانات چې ښکار کوي د ښکار نیولې د سدي چې دوی خپل کم پنجې په مرسته ښکار نیسي او ټینګوي. که ښکار مثال د غو په مقابل کې مقاومت وکړي، مثال دوی د لکۍ کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري کچيري مثال د دوی ښکار چې دوی سره مثال غوړ چې تشته او کې خپل ځان سره وساتي، نو دوی هغه سره مثال دی نه دغه کې جوړوي پریږدي، او دوی چې دی د زهرو کارونه چې ده دغه کم د لکۍ پنیش کې چې زهر ستاده دغه څخه شکار فلج کوي او وژني یا هم وژني، او دوی چې دی د زهرو اندازه د لړم د ډول او شکار د اندازې پورې اړه لري. همدارنګ د دوی کم چانچ کم زیږي یا نیوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کیږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي او وروسته ورسره د مور سره تر ډیره وخت پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپیریال سره اموخ نیسي، او دوی چې دی مثال د جامد خواړه نسي خوړلی، نو د ښکار بدن نرموي او بیا مایات سشي، او د خولې ځانګړي غدې د ښکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي، او د ښکار هغه کم پاتې شوي مواد چې دی د ښکار له خوړلو ستا پاتې شوی پریږدي او بیا نوې ښکار پسې ګرځي. او دوی چې دی په غذایی زنځیر کې هم ډېر ارزښت لري. ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پیژنو. سلپشې یا اوږده دوی چې خپله اوږده ستوانه جوړش لري، او همدارنګه د دوی دوی جوړې پاسنی ژامې لري چې مثال مختلف نوې لري، او په دې مختلفو ډولونو کې ځینې چې دي مثال 15 کړي څخه جوړ شوي، او ځینې چې د 15 څخه آینه تر 102 اوریا کړي پورې د دوی جوړش تر څخه جوړ شوي، او دوی خپل په ځان کې منګولي هم لري چې د دغه څخه دوی مثال د زهرو په لوشدولو کې استفاده کوي. عموما سپشې یا زنځه چې د هغه غوښه خوړونکي حیواناتي یعنی حشرې، چنجیان، ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول دی چې هغه د لس څخه تر 12 سانتي مترو پورې اوژدوالی لري. دوی چې دی د انسانانو لپاره ډیر خطرناکه کېدلی سي، ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لیږدي چې دا د انسانانو د ناروغۍ لامل کېدلی سي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پیژنو. زرپشې یا شوبله چې ده د دوی مثال کوم جوړښت دی، دوی موږ خپل په جوړښت کې مطلب ډیر اوږد جوړښت لري. همدارنګه د شلو څخه تر د لوسو پورې غبرګي کړي څخه جوړ شوی دی، او نسبتا و سلپروته اوجدوالی ډیر دی او د دې مثال په سر کاسه برخه کې چې دی سترګي او یو جوړه لنډش کړونه هم وجود لري او پسنی جامه کې واقع دی دوی چې دی سینې لنډه ده او سلور کړی لري سینې او د دې په دغه داخل سیستم کې چې دی د کم هاضمي تنفسي اطراحي سیستمونه ټوله پکې کار لري او دی عموما په هغه سیمو کې چې نمجن او سینمنا کو څخ په ژوند مختوري مثال درنا څخه تشتي او واشه خورن کړي چې چن لکوي یوازې واشه خورن کړي خپل واشه خپل غذا د پرسخې استفاده کوي په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده انکبودیان څه ډول حیوانات دي دویمه پښتنه ده د لړم د بدن جوړش څه ډول دي او اخرنی پښتنه ده څلپشې یا زنځه واځې کړي سستول ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنې هیله لرم چې جوړ او صحتمن به است شرح لاس د ولسم ټولګي واتسوال سم لوسته نن ورځ راځم راو تاسو خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټول ژوند موجودات چې دي خپل ژوند مختوړولو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطراح سیستم دی چې کم بیکاره او اضافي توکي چې د دې په بدن کې راټولېږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي مثال د خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو لاره اطراح کوي همدارنګه انسانان کې خوله چې ده د پوستکي له لارې او د کیبولي چې ده د کولمو له لارې او تشبولي هم د پښتورګو له لارې خارجوي چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري زموږ استاسي نه 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 درس اتیا یې مسفه څخه تر څلور اتیا یې مسفه پرې دوام کوي کومري رسو د اطراحي سیستم غړي پیژنو د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي حالبین مثانه او حالب دغه ټول چشتي شامل دي رسو لمړي پښتورګي پیژنو پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دي چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري چې د زیګر لاندې او د پښتورګو کپسول په شاوخوا کې کپسول شاوخوا کې موقعیت لري همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټکس برخه ده د میډیلا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري ارزو دغه کمی برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوهه او چې دی کمی دندې سرته رسوي لومړی رزو د پوستکي برخه یا هم د کورټکس برخه چې ده د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د دې کم جوړښت دی هغه حرم ډول جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانه ته ولسو سي په دې کې چې کیږي داخلي ژه کله چې اضافي توکي چې مثال دغه کم وینې چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړي سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي ورپسې راځو د پښتورګو فعالیتونه پښتورګي چې دی هغه مهم فعالیتونه سرته رسوي لکه د وینې فلټر کول دي د ادرار تو مثال تولیدول دي همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو ډېر مهم اساسي دندو څخه دی او د وینې جوړېدل پښتورګي چې دی د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریتروپویټین په نامه سره دي چې دغه هورمونونه دی تولیدوي
چې د وینې د سره کرویات یا سری حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلی توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلی کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانی چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی شي، لکه مثال خبرې پښتورګي، مثال ډبرې کیږي د پښتورګي اتانات، د پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر چرته ویل کېږي، هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بې دی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته شي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمېرل کېږي. نو د دې دپاره چې سالم پښتورګي ولرو، موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ شي. د پښتورګو کم د دې چې دی هغه لازم جوایو چې مثال دی کوم اساسي دندې سره رسی، هغه په څه ډول سره سره رسی، هغه ټول پیژنو. مخکې له دې چې هغه ته ولاړ شو، لومړی به د نفرون جوړښت ته پیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شو. لکه څنګه چې مو مخکې ویل، نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو، د فاضله موادو لری کولو او د ادرار جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. هر پښتورګي نږدې 1 میلیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه خپل هغه هم یو خاص ساختمان لري، خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو، دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده، یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي، او دی چې دی د کپ په شکل یو پوشلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای شوی دی. چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخه څخه شروع کیږي، او د دغه برخې دندې چې دی د بومن کپسول دندې چې ده هغه د وینې لومړی فلټر کول دی، یعنی کم وینې چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه، ګلوکوز، مالګې او فاضله مواد فلټر کیږي، پاکیږي زده او پروټینونه او لوی مالیکولونه نه پرېږدي. ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنی رګونو جال دی، د وینې د کوچنی رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري، او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز، اوبو، امینو اسیدونو او نورو مهمو موادو بیرته جذب کول دي. یعنی کم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه، جلا کړل سوله، هغه وروسته د دغه برخې څخه چې کیږي د دغه برخې په واسطه جذب کړل کیږي، او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. اور پسې د لوب اف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنی برخه ده چې د یومانند جوړش لري، او د شکته او پورته برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی لاندې او پورته برخه لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي. همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغه برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی، د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب اف هنلی وروسته برخه ده، یعنی دغه کم یومانند چورش چې دی د دې اخرنی برخه ده برزي، او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول، همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو یا اسیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دی. ورپسې د راټولونکو نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نښتې دی، او د پښتورګي په مرکزی برخه کې پای ته رسیږي چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی، همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي، او ادرار مثانې ته لیږدول چې دی هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی. ورپسې د دې سره مشته د کم ډولونو څخه چې دی د ټول څخه مشته معلوم څه هر برخه څه ډول دند سره تر سواله، یعنی په عموم ډول مش سره د پښتورګو کمی دند چې وي هغه مش د نفرون په دندو کې هم رالنډوالې سو د سویلې سو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول، د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروټینونه چې وهغه، همدارنګه د فاضله موادو لري کول، د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچه کنټرولول، دا ټول نفرون سره رسی. اور پسې رازو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلی سو. د نفرون په دندو کې موږ او تاسې رازو لومړی د وینې تصفیه وایو. د وینې تصفیه چې د نفرون چې دی خپله په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دنده ترسره کوي، چې دا پروسه چې د څو مرحلو له لارې ترسره کیږي چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي، لکه چې هغه موږ وایو د وینې فلټریشن دی. دغه د وینې فلټریشن چې دی دا پروسه په ګلومیرولوس کې ساته رسیږي او بومین کپسول کې ترسره کیږي. دوی داسې ډول سره کار کوي چې وینه چې د ګلومیرولوس له لارې داخل کیږي، چې د کوچنیو وینه رګونو یو جال دی او د فشار په مرسته د وینې اوبه، مالګې، ګلوکوز، امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغې برخې څخه بومین کپسول ته داخلیږي. او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروټینونه او وینې حجرو په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي، دغه کم د وینې حجرې چې دي. په پای کې چې دی دغه د بومین کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی، فلټریټ شوی دی، دغه چې کیږي عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګټورو موادو جذب لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي. او موږ وایو دا مرحله چې د پروکسیمال ټیوب، لوپ آف هینلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي. د دوی چې دی دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز، امینو اسیدونو، اوبو او نورو ګټورو موادو 80-90% بیرته د وینې رګونو ته چې کیږي جذبوي. او دا د لوپ آف هینلی چې ده هغه د شکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي. او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پات مالګې او اوبه چې دي د اړتیا په اساس جذبوي، یعنی خپل اړتیا ډېر نه جذبوي. چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن اړتیا ورته لري، لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي. دا مرحله چې د خپل په ډیسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کیږي، چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي، د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي، چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي. یعنی دوی چې دي د وینې تصفیه چې د زموږ په بدن کې ډېر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لري کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کم اسیدیت او الکلی چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي، او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وین تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایعاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډیر مهم دندې سرته رسوي، چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخې کې چې و د وینې په تصفیه کې چې مول، په دې کې هم مثال د نفرونونو چې د ګلومیرولوس په مرسته وینه لومړی فلټر کول ترسره کوي، چیرته چې د مایعاتو، ګلوکوز، مالګینوالی او فاضله مواد لومړی برخې څخه چې کیږي جلا کیږي. او همدارنګه مثال د وینې دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امینو اسیدونه بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایعاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی، چې دا ټول څوک سرته رسیږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون د سرته رسیږي. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم، پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو موادو اندازه د ډیسټال ټیوب راټولونکي نل له لارې تنظیموي، چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي. او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولای شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي. دوی چې دی مثال دا کم نفرون نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا HCO3 جذبوي تر څو د وینې pH په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دند چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د pH توازن دی چې تقریبا د 0.45 څخه تر 0.35 پرې دی چې کې د بدن د تعادل ساتي، فعالیتونه د پاره اړین دي. همدارنګه دی چې د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چی کی د غوسخه مخنیوي کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې د پښتنې لرو. لومړنی پښتنه د پښتورګي جوړښت واځي کړی، دویمه پښتنه د نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي، او اخرنی پښتنه د نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
کتفنگ